درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو دی یو بل خبرونه په فایل کې مو زه اجمل اند هر کله کوم فایل هم د دې سات لا خبرو د طالبانو د حکومت د بهرنوي چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د ول افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشی شوي دي. هغه ویلي چې دوی د اریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. په دې اړه شاید دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ ازاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې دیارلس سلنه زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې لس زره افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردی او وایي پولیس اسناد لرونکي او بې اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولی په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP خوندي پټنځای نه دی. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي او ورته ویلي دي چې د دوارخیزو همکاري او د دوام لپاره باید د غستونځه هوار شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دغه څرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خوده لخوا دی مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي. طالبانو همدارنګ ویلي چې پاکستان د خپل خاوره خپل امنیت ټینګ کړي او دوی ته د ملامتې ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوز ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې له وسلوالو سره په نښته کې څلور عسکر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پوز چارواکو د نوم نخ پرولو په شرط د ازادۍ رډیو مشل څنګه ته ویلي چې نښته د فبروري په 15مه د میرامشاه له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل رډیو ته د پوز او وسلوالو ترمنځ د دې نښتې پخلی کړی. پوځي چارواکو ویلي چې دا نښته تر څو ساعتونو روانه وه او په نتیجه کې د دوی په وینا نه وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوز په ډېر اسماعیل خان کې د نه وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي وسته دې وخره رسیدلې چې اروپا وسلوال پوز را منست کړي او زیاته کړه چې هیواد لمخ کې د روسیې په وړاندې جګړه کې دا ډول یو پوز اساس یې خېلې. زیلنسکی نن شنبه د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته په وینا کې وویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولی چې ښایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې چې دا لویه غوچه ګواښي نه ووایي او یادونه یې وکړه چې ډېر اروپایي مشرانو له اوږدې مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوز ته اړتیا لري مطرح کړې ده. د اوکراین ولسمشر وویل د په باور وست دی وخرا رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپا د خپل پوز تر همت راخ کړی و او یو شمیر نور مشرانو یې هم ملاتړ کړی و. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلي و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلونکی وي. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لري. د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویل پاکستان افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې دیارلس سلنه زیاتوالی دی. خو کډوال وایي پاکستان مجبور کړل چې ووزي او دلته افغانستان کې هم له ستونزو سره مخ دی. د منشن امنیتی کانفرنس کې د راټولو شو نړیوالو مشرانو څخه د افغان ښځو غوښتنې هم په یو رپورټ کې درسره شریکوو. د طالبانو لخوا په پانتونونو کې هغه سیمینارونو هم نیوکې راپورته کړي چې تر ډېره د طالبانو د نظام او چارواکو د ملاتړ کمپاین
چې د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي د کوم پونتونو نه چوس هزار منطق شوی دی نو یو خدای دې کوم فکر وي اما د فکر په اساس منه دی برابرۍ هغه مخ ته چې کوم کې دی اینده کې لري چې دوی نه تر لاسه کړي
په دین وکوه او دې ماسلونو په څرګندونو محمد په خطیس کې د هغونجونو هلی هم در سره شریکو چې لزدک نه پاتې
او چې خونځه مشه ورندید هلی مات شي وي د زرونه مات شي وي او ستما او توقونه لروزه چې امارات اسلامي موږ ډیر نه امید کړل
سیمه ونړي په مسایلو کې مو په شمالي وزیرستان کې د وسټوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ فاټ ځان خطو او د منشن پامنيتي کانفرنس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر سلنسکی له څرګندونو خبر دخصه لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه نیمنلې د دې خبرونه ورسته یې برخه ده
در دې شی به
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي دا د ازادي راډیو د خبرونه لومړنی ریپورت راخلو د کډوالو نړیوال سازمان یا ايو ام واي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو پستنیدو کې د روان میلادي کال د پایل رئیسی ديار لسلنه سیاتواله راغله دي خو افغان کډوال وای پاکستان مجبور کړل چې لدی هواد ووزی خو دلته په افغانستان کې لګنو ستونزو سره مخ دي په مخړی په دیاله د فیروزی عزیزی ریپورت ته
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم اندیښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې دروان میلادي کال لپاره د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک شوی دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې پرون جمعه د فبروري په 14 مخبر شوی ویلې دي چې د جنوري میاشتې د لومړیو دوه اونیو په پرتله له پاکستانه افغانستان ته د افغانانو د ستنېدو کچه د یادې میاشتې وروستیو دوه اونیو کې دیار لسلنه زیاته سوی ده. آی او ایم وای چې د روان کال د جنوري لږ پاړسمې د جنوري تر یو دیرسمې پورې شاوخوا لس زره کسان له پاکستانه له پنځو بېلابېلو سرحدي لارو افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بېلابېلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره مل ده. که څه هم وړاندې بېلابېلو پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي او شړي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو افغان کډوال بیا دا موضوع ردوي او وایي چې پولیس اسناد لرونکي او بې اسناده افغانان نیسي او ډېر شمېرې بیرته افغانستان ته ډیپورټ کوي. د پاکستان پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال چې له تیرو دوو کلونو راهیسې امریکا ته د تګ لپاره د خپلې دوسیې بشپړولو ته تللی، ازادي راډیو ته وویل چې همدانن یعنی شنبه هم پولیسو په دې ښار کې تلاشۍ پیل او د افغانانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه.
کمن نگرانی ها زیاد وجود داره، خیلی مردم به تشویش است، خیلی
خلق زخت زیاد لستونزو او اندیخنو سر مخامخ دی. بدی ورستای ورزو که مدیره خپلوان همکاران او گاوندیان چه طول افغان کدوال دی لیسلام آباد و تل او دنور و خارونو لره پرتوسیمو پیخور او کوت تولارل دا لري هم دوس هم روانه ده. هر ورځ پولیس د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې عملیات کوي او افغانان نیسي.
د دغه هیواد پر اول پنډي ښار کې بلمیش د افغان کډوال چې د هم د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ته د خپلې کډوالۍ دوسیه د مختوړلو لپاره تللی او اوس د شړل کېدو له ګواښ سره مخ ده.
اسلام آباد او راول پنڈے چې ویزه یې هم درلودې و ویستل او افغانستان ته ډیپورت کړل. زموږ د کورنۍ غړي مخکې دولت کې و، اوس بیرته افغانستان ته هم نشو تللی، هلته له ګواښ سره مخ کیږو.
خو یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستنه کړل سوي وایي په خپل هیواد کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي او له پاکستان تازه راستون سوي سالار ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېر مشکلات سره مخ دي، بس پاکستان راغلی اوس بل چا مینه کې اوسېږي، خپله سرپناه نه لري اوسېدی او بس نور والا چې هلته بل دغه هغه راتګ کړو بس راویستو دی.
د کډوالو نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د تیر 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې تر اوسه په ټولیزه توګه له 8,24,000 څخه ډېر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو 1,200,000 بې اسناده افغانان له ایران او پاکستانه په 2023 کال کې افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د پاکستان د حکومت د غلار خود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د پاکستان څنګه شو خطبه ونې مخ کې په خپل واتس اپ چینل کې خبر کړی و د افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال باید لاهور او راولپنډی ووزی او افغانستان ته ستانه سي. د لار خود بیا د راجستر د ثبوت یا پی او آر کارت لرونکو ته خبر ورکوي چې هغوی هم باید له دې سیمو کډه وکړي، که څه هم هغوی ته د روان کال د جون تر دیرسمې پاکستان کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. د پاکستان حکومت خبرداری ورکړی چې که دوی د دې لارښود سرغړوونکي افغان کډوال ونیسي نو افغانستان ته به یې ډیپورت یا په زوره واستوي. د پاکستان د حکومت د وروستي لارښود له مخې هغه افغانان چې درېمو هیوادونو ته یې د پناه غوښتنه کړې باید د مارچ تر یو دیرسمې له اسلام آباد او راولپنډۍ ووزي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت لوري د افغانستان د سړو سیمو سلګرو محصولینو لپاره د دینی او ساینسي سیمینارونو تنظیم پراخینی وکی راپورته کړي. منتقدین دغه سیمینارونو محتوا یې وړخیزه او پکې د مختلفو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشتوالی جدي ستونزه ګڼي. دوی ټینګار کوي چې د دیني زده کړو ارزښت بې له شکه چې مهم دی، خو پوهنتونونه باید د علم، څېړنې او فکري تحلیل مرکزونه وي، نه د نظامونو د چارواکو او د نظامونو د واکمنو د ستاینو او د هغوی د ملاتړ د کمپاین پلاتفورمونه. نور حال په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د سړو سیمو د سلګونه محصلینو لپاره د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د دینی او علمي سیمینارونو څرنګوالی لپاره خونی وکړو سره مخ شوی دی. منتقدین یې محتوا یې ورخیزه او د وی ځانګړې فکری کړي زیږنده بولي او وایي چې د بیلابیلو علمي او اکاډمیکو نظریاتو نشټوالی پکې جدي ستونزه ده. دوی وایي دا سیمینارونه تر ډیره اطاعت، بې قاعده او شرط منلو او مطلق تابعیت ته هڅونه کوي، نه دا چې محصلین فکری ازادي، انتقادي تفکر او علمي څېړنو ته وهڅوي. د پوهنتون یو محصل چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له ښودلو ډډه کوي او په دغو سیمینارونو کې برخه اخیستې، دغو سیمینارونو کې تر ډیره عقیدوي او فکری موضوعات تدریس کیږي.
ادارې کارکونکو موږ ته وویل چې داسې یو سمینار دی، راشي بیا به چې کله موږ سمینار ته کېناستلو د ګیرې باره کې به خبرې کولې چې ګیره پرېږدي لمونځ پر ټایم باندې کوي او بله دغه فکري موضوعګانو باندې، مطلب په فکر باندې دغه اغیزه کوله چې د خپل نظام د خپل خلکو صفت به کولو هغه خلک به موږ ته مخته کول چې موږ دغه کارونه کړي. دغه دغه لکه څنګه چې زموږ مضامین دینی دي، هغه کوم مسایل چې دوی موږ ته وایي هغه موږ زده وو، لکه زموږ په هغه ماشومتوب کې هغه موږ زده کړي دي، موږ په مدرسو کې زده کړي دي، موږ په خپل فامیل کې زده کړي هغه شینه، خو دوی د هغه مضامینو په نوم باندې لکه نور لږ اخوا ته ورځي او داسې لکه ډیپ ځي د خپل نظام خبرې کوي او لکه د هغوی صفت کوي. نسبتا د خلکو په ذهنونو باندې کار کوي چې د امارت سره ودرېږي او د دوی حمایت وکړي.
د ننګرهار پوهنتون محصل هم چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د دغو سیمینارونو ګډونوال دی وایي
دغه کوم اسلامي قوانین او اسلامي اصول چې دوی موږ ته اوس تدریس کوي، دا په دې معنا چې دوی د امارت قانون په موږ باندې تطبیق کوي. نو څه خبره نشته، په افغانستان کې الحمدلله ټول مسلمانان دي، نو کدلته درس ورکول کېږي، چې ته چې تو راځو کې به ترازي د دې نظام ته، اسلامي نظام ته، اسلامي امارت نظام ته، او بلاخره د امارت دغه د جودپور چارواکو همدارنګه دغه د امارت نظام په یو بل بنایانه، مطلب دا چې په غیر مستقیم ډول په خلکو یې کمپاین کوي او بالاخره د دې لپاره کوشش کوي چې دوی کمپاین وکړي او دغه نظام د پاره چې دی، یعنی انډایرکټ د خلک ورته راوبالي. نو دغه ستونزې زیات شوې دي او هر چیرته چې وګورئ، مثلا په پوهنتونونو کې، په خصوصي زده کړو کې، مخکې دولتي هغه سکتور خود دی پر اساس خصوصي سکتورونه ټول هم دی په لاس کې دی، دا ټول سر سر کړی دی، چې د دوی خو خایي چې د دوی د نظام په خو خایي او چې د دوی د نظام د بقا لپاره، چې د دوی د خپل شخصي مفادات لپاره ما په خلکم باندې تطبیق کوي، په استادانو باندې تطبیق کوي، په شاګردانو باندې تطبیق کوي، په ټولو باندې کوي.
علمی کادرونه وایي چې د افغانستان د لوړو زده کړو نظام د سختو ننګونو سره مخ دی او په داسې حال کې چې محصلین معیاري زده کړو، علمي منابعو او پرمختللو څېړنیزو امکاناتو ته اړتیا لري، د دې ډول سیمینارونو تنظیم علمي اړتیاوې نه پوره کوي بلکې تبلیغاتي بڼه لري. د د پونتون استاد خالد افغان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
طبعا کله چې سیمینار تر سره کیږي شاته به اوس اهداف وي، دلته مخ هم دغه شانته ده چې دوی په داسې فکر باندې برابر شي چې هغه څنګه مطلوب وي د هغه کسانو دوکانه چې سیمینار ورته ورکول کیږي. خو د دې تر څنګ ماته چې یو بله مخه ښکاري هغه ده هم چې که تاسو وګورئ د هغه پوهنتونونه انتخاب شوي دي او هلته سیمینارونه دایر شوي دي، د کومو پوهنتونونه چې استادان منفق شوي دي، نو یو خو دا ده چې کم فکر وي، هماغه فکر په اساس باندې دوی برابرۍ هغې موخې ته چې کوم موخې دوی آینده کې لري چې د دوی نه یې ترلاسه کړي. او دویمه موضوع په دې کې زما په نسبت دی بله موخه هغه دا ده چې د دغه استادانو د غږ د اوچتوالی یا د بیا تقرر دپارې هلې ځلې دا ونشي.
دا په داسې حال کې د شری طالبانو د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د 1400 محصلینو لپاره د دینی او علمی سیمینارونو لړۍ د پنځشنبه په ورځ پای ته رسیدلې. یاد وزارت پرون جمعه د فبروري په 14مه پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې په دې سیمینارونو کې دینی عالمانو له لوري محصلینو ته د قران کریم او احادیثو پر بنسټ فکری، عقیدوي او اخلاقي درسونه ورکړل شوي. دا سیمینارونه د کابل پوهنتون په ګډون، د کابل پل تخنیک پوهنتون، تخار پوهنتون، کونړ په سید جمال الدین افغان پوهنتون او د خوست په شیخ زاید پوهنتون کې ترسره شوي دي. تر دې مخکې ګڼ شمېر راپورونه خپاره شوي وو چې طالبان هڅه کوي خپلې عقیدې پر ځوانانو تحمیل کړي او د عامه افکارو کنټرول ترلاسه کړي. ځینې ټولنیز پوهان وایي چې د افغانستان له درسي نصاب څخه د ځینو مضمونونو حذف، د سلګونه عنوانه کتابونو راټولول او له ځوانانو د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل د دې هڅو روښانه بیلګې دي.
له هغه وخته چې طالبان واک ته رسیدلي، ګڼې نجونې له ثانوي، لوړو زده کړو او همدارنګه عالي تحصیلاتو نه پاتې دي. په ختیځ کې ګڼې هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې وي، وایي که چیرې له درسونو منع شوي نه وای، اوس به یې دندې درلودې او ښایي په خپل هغه فاکولټو کې چې دوی نه نیمګړې پاتې شوې لاغې فارغې شوې وای. په دې اړه پام وکړئ دې ریپورت ته.
په ننګرهار کې له تعلیم او تحصیل به برخې شوې نجونې وای پر مخې د خونځي او پونتونونو د دروازو تړل کېدو سره ډېرې ناهیلې شوې دي. د دوی په وینا کې طالبانو پرې بندیزونه نه وای لګولې، اوس په پونتون فارغې شوې او پر دندو به ګمارل شوې وای. د جلال آباد اوسیدونکي او د یو خصوصي پونتون د شریعت پونځي محاصلې فریبا ازادي راډیو ته وویل
که زما پر زده کړه بندیز نه وای، ټول استعدادونه هل زر لمه خډیر پرمختګ کړی. تعلیم نه یوازې د انسان پوهه سطح لوړوي، بلکې شخصیت، اقتصاد، ټولنیز ژوند په ده کې هم اساسي رول لري. اول ما خپل هدف لپاره کار کړی، ما خپل ځان رسولی وای.
د هغه په وینا هیله درلوده چې له پونتون څخه فارغې دوه وروسته به د نور تحصیل او پرمختګ لپاره رحم حڅی کوي.
کز دکړې می بند شوی نه وای، ما بنړیوال فرصتونو ته لاسرسي درلودلې. تلوړ زده کړو فرصتونو نړیوال کارونو لپاره چانس درلودې. ما به یو د افغاني په صفت باندې د نړۍ لپاره مختلفو خلکو سره سیالي کولې.
شکیلا به د خون او روزنې په هونتون محاصله د وای په ډیره مینا او شوق خپل زده کړو ته دوام ورکولو. هیله درلوده چې له فراغت وروسته به د نجونو په کومه لیسه کې خون کې شي او یا به کومه بل مناسبه دنده ترلاسه کړي.
موږ زیات هیله درلوده لسی راتلونکي په یو استاد په صفت دنده ترسره کړو. که چیرته موږ پر مخ په هنتونونو خلاص وای، نو موږ به خپل هیله تر رسیدلې یو استاد په صفت به موږ دنده ترسره کول. څرنګه چې موږ ګران پیغمبر دې دنیا ته یو استاد په صفت را لېږل شوی یو او دی غلا را متعقب کړي.
دا یوازې لورز د کړو به برخې شوین جون نه دي چې د خپل تیار راتلونکو پاړه اندېخبانی دي، بلکې لشپغم د لورو ټولګي او زدکونکو څخه هم همدی فکرونو آرام تختولې دي. دوی وای د امرسانی څلورم کال په پوره کې دوه دي کوم زدکړي چې په خونځیو کې کړي هغه هم ترې مخ په هېرې دوه دي. زرغونه د طالبانو بیا واکمنې دوه او د خونځیو بندې دوه پر مهال په لسم ټولګي کې و. هغه ازادي رادیو ته وویل
اوس چې خونځه منشي ډېر هیلې مات شوې دي، زرونه مات شوې دي. اوس ته ما توقع نه لرو ځکه چې امارت اسلامي موږ ډېر نا امید کړلو.
کله په هنتونونو منځنۍ زده کړو او لیسو محروم شوي نجونې د طالبانو لخوا په لګېدلو بندیزونو خفه دي، خو هغه نجونې چې اوس مهال په څلورم، پنځم او شپږم ټولګیو کې دي هم د ورته اندېښنو سره مخ دي. دغه نجونې وای ویر لري چې داسې نه لشپګم فارغ شي بیا هم د ښوونځي دروازې بندې وي او د نورو خویندو په څیر دوی هم په کورونو کې کینی. دغه نجونې وای هیواد خزینه ډاکټرانو، نرسانو، قابلو، پولیسو، څارنوالانو او په هر برخه کې خزینه کارکونکو ته اړتیا لري. نو اوسنۍ حکومتي مشرانو ته پکار دي چې د دغه تشو ډکولو لپاره د اسلامي اصولو او افغاني کلتور سره سم ورته د زده کړو اجازه ورکړي. که څه هم چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امرسانی په نوم له زده کړو بې برخې شوو ننګرهاري نجونو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب دکړي، خو له دې وړاندې یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د ډیر زر بیرته پرانیستلو ګڼې ژمنې کړي. په ننګرهار کې له لوړو زده کړو او ښوونځیو محرومي شوي نجونې په داسې حال کې د درسي بهیر بیا پیل کېدو غوښتنه کوي چې په تیرو څه باندې دریو کالو کې عامو افغانانو، افغاني نجونو، دینی عالمانو، د سرپرست حکومتګڼو، لوړپوړو چارواکو او نړیوالو د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده او له هغه د راتاوي حلقې په ځلونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګېدلې بندیزونه دي لری کړي.
یو شمیر افغان میرمنې له هغه کسانو څخه چې د منشن امنیتي کانفرنس پر خوال دی غواړي چې د دوی د حقونو موضوع په دغه کانفرنس کې هیر نه کړي. دوی نن له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره غورځول کېدل کولای شي پراخ پرګونه او پایلې ولري. د منشن امنیتي کانفرنس پرون د فبروري په 14 پایل شو او درې ورځې دوام کوي. نور جزئیات د عبدي سپوږمۍ په ریپورت کې اورو.
د مونیخ د امنیتی کانفرنس له پیلې دو سره هم مهاله ځینې افغان میرمنې د دې کانفرنس له ګډونوالو غواړي چې د افغان ښځو د حقونو موضوع هم د بحثونو برخه وګرځوي. دا کانفرنس چې د جمعې په ورځ د فبروري په 14 پیل شوی او درې ورځې به دوام لري، د روسیې او اوکراین د جګړې د پای ته رسولو موضوع د اجنډا په سر کې ځای لري، خو ټاکل شوی چې د دې کانفرنس په څنډه کې به یو ناسته هم وشي او د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعاله فوزیا کوفي به د افغانستان د وضعیت او د افغان میرمنو د حقونو د خوندیتوب په اړه وینا وکړي. یو شمیر افغان میرمنو د شنبه په ورځ د فبروري په 15 له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو د زده کړو او کار پر محدودیتونو د بحث پر اړتیا ټینګار وکړ او وی ویل چې د افغان ښځو په وړاندې بې تفاوتي د نړیوال امنیت لپاره ګواښ جوړېدای شي. شګوفه چې د کابل اوسیدونکې ده او د طالبانو تر حاکمیت وړاندې د مدافع وکیلې په توګه کار کاوه، وایي چې د افغان ښځو د حقونو لپاره غورځول کولای شي پراخې پایلې ولري چې پر نړیوال امنیت هم اغیز کولای شي. هغې وویل
په دې غونډه کې د امنیتي موضوعاتو ترڅنګ کې چیرته د بشري حقوقو په مورد باندې مخصوصا د ښځو په حقوقو باندې هغه هم په افغانستان کې بحث وشي نو دا به ډېر ښه او مثبت تاثیرات ولري، او که چیرته مور باندې بحث ونشي او د حل لار ورته پیدا نشي نو شاید چې ډېر نورې ستونزې رامنځته کړي. د مثال په توګه غیر قانوني مهاجرتونه شاید رامنځته کړي.
یو مسله چې د بغلان ولایت اوسیدونکې ده او د طالبانو له حاکمیت وروسته د زده کړو څخه محرومه شوې، د خپل نوم د نه اخیستلو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما جوانو، ما دخترا، زنا خاصم
سره موږ ځوانان جون یو خزي غوښتل چې خپل غږ پورته کړو، خو بدبختانه هیڅ څوک زموږ غږ ته غوږ نه نیسي. له همدې امله موږ د ناست د یو فرصت په توګه ګورو څو زموږ غږ واورېدل شي، زموږ حقونو ته رسیدنه وشي او نړیوال مقامات هم په دې اړه خپل نظر ورکړي.
بین المللي دری مورد هم یک نظر داشته باشن.
د مونیخ امنیتي ناسته هر کال د نړیوال امنیت او نړیوالو پالیسیو په اړه د بحث لپاره په جرمنی کې ترسره کیږي. که څه هم دا کانفرنس رسمي پریکړې نه کوي، خو یو شمیر افغان میرمنې مهم فرصت بولي څو نړیوال مشران د افغان میرمنو پر وضعیت وپوهوي. دوی ټینګار کوي چې دا ناسته کولای شي د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نړیوالو مشرانو د پام راجلبولو لپاره مهمه ځای وي. نړیوالې ټولنې په تیرو دریو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو پر ضد محدودیتونه لری کړي، خو یو شمیر افغان میرمنې ادعا کوي چې دا هڅې یوازې تر اعلامیو او محکومیتونو پورې محدود پاتې دي او هیڅ عملي پایلې نه لري. سره لدې چې د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، خو د 2022 کال کې د دوی له وخت رسیدو وروسته افغان ښځې له خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي څخه پورته زده کړو، د دولتي ادارو په ډیرو برخو کې له کار کولو او د ټولنیز فعالیت له مشارکته بې برخې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پوځي چارواکي وي شمالي وزیرستان کې نن غرمه مهال د پوځ وسلوالو ترمنځ نښتي شوې دي چې د پوځ یو افسر په ګډون څلور سرتیري پکې وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د عملیاتو کې د پوځي چارواکو په وینا نه وسلوال هم وژل شوي. په اړه د مشال راډیو د خبريال عمر وزیر ریپورت اورو.
شمالي وزیرستان میرامشاه کې د فوز او وسلوالو ترمن نشته کې فوزي چارواکي وایي چې د فوز یو افسر په ګډون سلور فوزیان وژل شوی، سلور نور ژوبل شوی دي. دوی وایي چې وسلوالو سره نشته کې نه وسلوال هم وژلي، پنځه نور یې ژوبل کړي دي. په میرامشاه کې د فوز جلا جلا چارواکو او هم د استخباراتي ادارې یو بل چارواکي مشال ریډیو ته تایید کړه چې نن غرمه میرامشاه ته پی سیمه سره نږدې د فوز او وسلوالو نشته شوه. د دې نشته ځای خلکو هم مشال ریډیو ته تصدیق کړي او پټولانی زو رسنایو هم د یاد نشته زنا ویډیوګانې خبرې شوه، خو مشال ریډیو په خپلواک توګه د دې تصدیق نشي کولای. فوزی چارواکی وای چې نشته تر 300 روانه وا، سلور فوزیان وژل شوی، سلور ژوبل شول چې فوزی روختون ته وړلې. نشته کې دوی د نه وسلوالو د وژنې او 15 ژوبلې دو داوا کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه لاڅ نه دی ویلي. بل طرف د خیبر پښتونخوا ډی خان کولاچی سیمه کې هم بیګاش په د وسلوالو زید هدفي عملیات شوی چې د فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا دغه عملیاتو کې دوی د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر ساکب ګنڈاپور په شمول د وو وسلوالو د وژنې داوا کړي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډی خان ضلع مشر ساکب ګنڈاپور هم په دغه عملیاتو کې فوز وژلې. د ډی خان دغه عملیاتو په اړه وسلوالو لاس نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا په جنوبی ضلعو کې د ورستیو کې د وسلوالو او فوز ترمن نشته زیاتې شوې. بل طرف د فوز لاړه هم وسلوالو زید هدفي عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه راخلو چې د واتس اپ لارې موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم، اسمی الله محسن مولایت خبر کوم. لومړی خبره دا ده چې کوم مکتبونه چې یونیسف په هلمند ولایت ولسوالۍ کې فعال کړی و او د سیم پی دغه ولی بند کړه او پر څه باندې بند کړل. اوس زموږ ماشومان دغه بیرته د تعلیم په کور کې ناست دي، نو دوی داسې بیرته داس څخه بې برخې شول.
خدای دې وکړي چې د جنکیانو په محکم محدودیتونه یې نیښې دي. دا چې مکتبونه دروازې بندې دي، پوهنتونونه دروازې بندې دي، هر هغه محدودیتونه چې د اسلام په ضد دي هغه دې ټول موږ دپاره بېرته پرانیزي، لکه مکتبونه، پوهنتونونه، نور هغه ځایونه چې ښځینه ورته په اسلام کې اجازه ده. موږ دا نه وایو چې موږ ته د اسلام د کرښې نه اخوا موږ ته حقونه راکړي، نو ډېره به مهرباني وي. زما تجدن غوښتنه ده، ځکه چې خلک د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي، خلک ډېر خفه دي.
السلام علیکم، ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله چې جوړ وراست دا پیغام دی چې هلمند نوزاد ولسوالۍ کې د هلکانو مکتبونه بیخي کم دي، تقریبا بیخي ډېرې دي. سړی نشي وکړای، طالبان همدغه غوښتنه ده چې مکتوبونه نکړه ته ډیر کې چې تعلیمي زده کړه ماشومان وکړي مننه مې چې بل میسیج سره کوم تھینکس پر اس
سلام علیکم هیلي او احترامات حق مریم لکټیا ریو بول سوالینا نو بل دا چې موږ په طالبانو ورونو باندې غټو دا ترنه غواړو چې نور دې د خپل زید نه تیر شي د دې په هنتونو او مکتبونو دروازې دي د نجونو او هلکانو په مخې خلاصې کې ټولو ته د یو شان د تعلیم زمینه برابره کړي که چیرې تعلیم نه وي موږ به همدغسې تیارو کې پاتې وو او د صحت برخه به مو هم پلج وي د معرف برخه به هم پلج وي او ټولو برخو کې به موږ د ستونزو سره مخې وو تاسو وګورئ زموږ یو عادي ناروغ چې وي هغه موږ نورو هیوادونو ته د علاج دپاره وړو ځکه چې دلته موږ داسې په روغتیایي برخه کې داسې مجرب ښه ډاکټران نه لرو که لرو هغه هم د هیواد څخه تښتېدلي دي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له شپږونه د ماخام تر شپږو پورې په لنډو څپو 19:25 اوریدلای شي او د ماخام له شپږو بیا د سهار تر شپږو پورې یعنی د شپې له خوا په منځنۍ څپه 2:20 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. یو ار بیا د خبرونو وخت په مخړې د دې سات خبرونه ده. دا طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو وزارت د مصر په ګډون له یو شمیر افریقایي هیوادونو څخه د ول افغان بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن پر خپل ایکس یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په بیلابیلو جرمونو محکوم شوي دغه افغان بندیان په تیرو دریو میاشتو کې په قاهره کې د افغانستان د سفارت د هڅو په پایله کې له مصر، مراکش، لیبیا، سودان او موریتانیا څخه خوشی شوي دي. هغه ویلي چې دوی د اریانا افغان هوایي شرکت له لارې بیرته افغانستان ته لیږدول شي. په دې اړه چې دغه بندیان به د احتمالي بند موده په افغانستان کې تیروي او که هغوی بشپړ آزاد شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. بلخوا د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي له پاکستان نه افغانستان ته د افغان کډوالو په ستنېدو کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 14% زیاتوالی راغلی. دا تازه شمیرې د کډوالو د نړیوال سازمان په هغه رپورټ کې خپرې شوې چې پرون یې خپور کړی. په رپورټ کې راغلی د جنوري په دوو وروستیو اونیو کې نږدې 10,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. د دې سازمان په ټکو د پاکستان له بیلابیلو ښارونو د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ له ویرې سره ملا روانه ده. پاکستاني چارواکو ویلي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. په افغان کډوال بیا دا موضوع ردی وایي پولیس اسناد لرونکي او بیا اسناد افغانان دواړه نیسي او ډېر شمېر بیرته افغانستان ته رپورټ کوي. اخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وی اساسي موضوع چې د اسلام آباد او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکو ته زیان رسولې په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی خوندې پټنځای نه. د دې وزارت ویان شفقت علي خان په خپل ونیزه خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې پاکستان دا موضوع په وار وار د طالبانو له حکومت سره شریکه کړي ورته ویل دي چې د دوار خيزو همکاري او د دوام لپاره باید د قسطونځه حوال شي. دا طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون نه دی خوده لخوا دی مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول داوی تل رد کړي. طالبانو هم درنګ ویلي چې پاکستان د خپل خاوره خپل امنیت ټینګ کړی او دوی ته د ملامتې ګوته نه نیسي. په عین حال کې پاکستان کې د تاوتریخوالي پیښې روانې دي. تازه د پاکستان پوز ویلي د شمالي وزیرستان په میرامشا کې له وسلوالو سره پنخته کې څلور عسكر وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د پوز چارواکو د نوم نه خپرولو په شرط د ازادۍ رډیو مشل څنګه ته ویلي چې نخته د فبروري په 15مه د میرامشا له تپې سیمې سره شوې ده. ځایي خلکو هم مشل رډیو ته د پوز او وسلوالو ترمنځ د دې نخته پخلی کړې. پوزي چارواکو ویلي چې دا نخته تر څو ساعتونو روانه او په نتیجه کې د دوی په وینا نه وسلوال هم وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل پلو د پاکستان پوز په ډېر اسماعیل خان کې د نه وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسكي وايي وسته دي وخرا رسیدلې چې اروپا وسلوال پوز را منسته کړی او زیاته کړا چې هواد لمخ کې د روسیې په وړاندې جګړه کې دا ډول یو پوز اساس یې خېده. زيلنسكي نن شنبه د منشن نړیوال امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویل چې اروپا دا احتمال نشي ردولای چې خایي امریکا اروپا ته په هغه مسایلو کې شدالو یو چا غواخي نو وي او یادونه وکړه چې ډیر اروپایي مشانو له وګدي مودې راهیسې دا مسله چې ولې اروپا خپل پوسټارتیا لري مطرح کړي. د اوکرين ولسمشر وویل د دپ باور وست دی وخره رسیدلی او د اروپا وسلوال ځواکونه باید رامنځته شي. تر دې مخکې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اروپا د خپل پوز طرح مطرح کړی و او یو شمیر نور مشانو یې هم ملاتړ کړی. د جرمني پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل په 2013 میلادي کال کې د ماکرون د طرحې په ملاتړ ویلی و چې دا ډول یو ځواک به د ناټو تکمیلونکی وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د غواني خزه د سيدي چې د فدايي د فصرف د اولاد په خاطر ورکي.
د یوې میرمنې غږ مووریده چې د خپل میړه د دوهم واده پاک لغیدله. د میرمن زیاتوي چې کله یې میړه بهر هیواته نو له دوی سره لومړنۍ ژمنه دا و چې دوی به هم ورغواړي، خو اوس یې هغه ژمنه هیره ده. د اسلام دین په دې اکله څه وایي؟
نو سره د اسلامیت دا زمونږ اساس په افغاني کلتور کې د بیغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې ځکه خپل هیواد ته نشي واپس کېدی. نو چې نو واپس کېد هغه میرمن سره ستا حکم څنګه شو؟
د تاسو په نظر ولې ځینې نارینه سره لدې چې د ښځو په منځ کې مساوات نشي راوستلای دوهم واده کوي؟ د ځینو نارینه وو دا کار خپل ده میرمنې اولادونو ته او ټولنې ته کوم ستونزې اړولی شي. نن ام د موضوع څیړو ملتیا مو وکړی. قدر من ابتونکو، واده کول د هر انسان قانوني او شرعي حق دی. دنیا لمان دوه جوړې له دوه سترګو سره تشبیه کوي. وای د ښځې او میړه یو ځای ژوند کول لکه دوه سترګې نه بیلیدونکې خبره ده. خو په افغاني ټولنه کې له پخوا زمانې راهیسې په تیره بیا په دې تیرو درې کلونو کې داسې کورنۍ ډېرې لیدل کېږي چې نارینه یې بهر ملکونو ته تللي او میرمنې له ماشومانو سره په کور پاتې دي. یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې ډله کې بیا ځینې نارینه دا چې په قانونی داولې د میرمنو ورتګ بهر هیوادونو ته ځنډیدلې دی، یا خو هم میړه نه غواړي چې خپل ښځه ورو غواړي به هم واده کوي. د دې نارینه وو د ښځو په خبره لوي خوښه د طالبان حکومت ورستر بلې په دوی باندې د ژوند کول ټول لارې بندوي. لبل اړخه د دوی میړونه هم دوی بهر ته نه ورغواړي. لام دې وجه له نورو ستونزو سره سره روحي او رواني مشکلات هم ورته پیدا دي. یو میرمن چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې کلونه مخکې د دې میړه بهر لاړ، اوس دا او ماشومان لګانو ستونزو سره یوازې پاتې دي.
شرایط داسې راغلی ده چې افغان ښځې به چې وخت طلاق دلته ځي و خبر ته کوم زه دلته د ما خوان یعنی په کال کې یو واري څلورو پنځو ورځو د پاره راځي، خو د افغان ښځې داسې دي چې د فدايي د صرف د اولاد په خاطر ورکوي. چون د افغانانو په قانون کې یو قانون ده وخت طلاق وخلی په خارج کې بلک زرخي په دې طرفو کې خوده اسې ده. افغانان خو په افغانستان کې اولادونه تی اخلي، نو د اولادو په خاطر باندې مور قرباني ورکوي. نو سره خو مقابله لارم لري او یو افغانان د دې لیندې چې طلاق وخستو ټول په در باندې بد وای خلک سړی نه ملامتي مجبور ده که زغاک دی پورتکلو بیا در تلاس خبر امکام ده خلق خبر که چه تا دستی که خلق زوای میره بودین خوشی که ولی یعنی یو نارینه که ده دن دای زامت باسی یا که زم نفس داری زامت باسی. خوبه در خپل دولت په کوشش کې وی چې اولاد دراولي خپل کزه راولي. نو دا خوده سی وو سم ده شرایط اجازه ورکړي، اما خوده کارتونه شي کولای چې ته یو میاشت آلته ووسی، یو میاشت په دې کې سره ووسی، یا دوی میاشت آلته ووسی یا دوی میاشت خونه نه کیږي داسې کارت کولای نشي. مجبور خوشی دي کړنو روزی رسان یو ولاده داسې څوک دی نیوی چې د ما خواوندې پیسې راکې دا روزی رسان چې د ایم نیوی خو روزی رسان هر چاته خدای پاک روزی ورکړي ورکې دا مسولیت پیسو نه چې سړی مسولیت قناه پیسې دی ورکوي مسولیت بدی. یو ولک وای ناسو پلار شکایت کړی وو د زوی نه چې د زوی په ما باندې داسې یعنی د ما سره بد رفتار کا. د قاضی ملک راو غوښتو چې ورې ته د پلار سره بد رفتار کی وی سم د زبر خر رفتار ورسو کوم او یا د اولادم پس پلار حق شته کنه وی هوشته وی خیوال تاسو د ما د پلار نه پوښتنه وکړي چې دوی ما سره حق ادا کړی نومر باندې خراب یې خی چې د ما هیڅ شرعي نوم نه ده بل کې ما حق هم ده د پلار می ترا پیسې نه دي په اولاد په د ورځې باید څوره وخت ورکړي چې دغه تربیت مهم ده د ما تربیت اول خونه کو اوس د ما نه چانه ګیله کو د خپل ځانه دی ګیله وکړه چې د ما سه وخت یې نه کو خونو د سه تنه نه ده مسؤلیت چې تنه به ته پیسې به ورکړي اولاد هم تربیه تنه په مور هم نه ده هغه یو نارینه دی افغانان دی به یو خبر هم درته کا چې صد په در خطا باشي یک مادر خطا نه او ملامتي نور هم په مور واچي
د دې مېرمنې په څیر ځینې نورې ښځې هم له ورته ستونزو سره مخ شوې دي د ننګرهار اوسیدونکو ولوله دهقان پلی گاونډي کې سکه وای چې میړه په بهر کې بلخه ځکړې کور ته کال کې یو ځل راځي نورې د ګډ ژوند ټول چارې خپل نالوستې میرمنې ته چې اته مشمون لري پرخې دي
د مونږ خپل امسایګان دي چې میړونه په سودی کې دي په دې چې وای سودی خو چاته قبول نه ورکې نو خزې دلته دي راځي یو دفعه کال کې دوه کلو کې یو ځلې راځي خپل میرمنه ګوري ماشومان ګوري بیرته ځي څو چې بیرته راځي ا ماشومان غټيږي بیا افغانستان کې بیا د افغاني ټولنه کې خزو ته دې حق نه ورکې چې په دې اړه قضاوت وکوي خپل میړونه دې پښتنه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه مثلا خزې په افغانستان کې بخصوص متحله یا منګه ورته میړو شی وایو کنه دا خزه دې حق نه لري نه د خسرګنې لخوا نه د پلارګنې لخوا چې دا پښتنه له میړه څخه وکوي چې تا ولې داسې کار وکوه یا هم میړه دومره وخت نه ورکوي چې د دې پښتنه تری وسی چې ولې تا داسې کار وکوه دا پښتنه یو خزه خاون نه وکوي خاون دې د پښتنه په مقابل کې دې ته ډیر سپکه خبر کوي یعنی یا د پښتنه حق یعنی ته یوازې زلرم ته نه لري ته خزه ته باید پاتې سي کور کې ماشومان وساتي بدبختانه زیاتره نارینه او تر بخصوص له افغانستان اوس وختو کې خارج تتلې دي او د غرب لنړۍ سره اوس بلد سي دي دا موضوعات ورته ډیره ساده او ډیره عامه خبره ده چې خپل میرمن دلته به سرنوشت پریږدي الته خپل ځان ته بیل ځوان جوړوي کوم شرایط سي الته برابر دي مثلا د نارینه لپاره د مشترک ځوان لپاره په افغانستان کې نه دي برابر او د منګه خلک دي شرایط ته کاملا نادیده دي څو چې دوی ورسره بلديږي دوی فکر کوي چې دا یو نوې تجربه ده ورته د افغانستان نارینه وته د غرب نړۍ یو نوې تجربه ده د همدې لپاره خپل میرمنې دلته به سرنوشت پریږدي په مختلفو بهانو باندې دا ورته مهمه نه ده چې میرمنې یا کوزدنه دلته په څه وضعیت کې ده یا د خلکو له څه رقم خبرو او تانو سره مخامخ کیږي
لمیرمنو سره یو شمیر کوژده شوینجونی چې کوژده په بهر هیوادونو کې شوې دي لامداسې نامعلومه برخلیک سره مخ دي په دې ډله کې ځینې لډیر مودې وروسته خبرېږي چې کوژده نه حالت بل اخته کړي او ماشومان هم لري 22 کلنه شګوفه لنور خبرو سره
رښتیا وایم زمونږ یو ملګری و هغه هم همدغه سو نفر په عربو کې وو خو بیچاره دلته هم له درس پاتې شو او هم څو مده مخکې خبره سره سید خوان دي داسې کار کړی سالته په عربو کې بل خزه کړی دا عربه خزه کړی دا نو دا وخت یو ډیر بد حالت دی متاسفانه یو بدبختي ده چې مونږ خزه له درس خپل حقوق نه پیږدي او له بل خوانه دومره اجازه هم نشته چې هغه خپل خوان ته ورسي خپل خوان دی به ته دی تراسي نو دا یو هغه سخت شرایط مونږ خزه ته راځي دی که بیچاره کې ځانمشن ته هم آماده واخو نه کېدل یو تعداد وایي چې ولا خزل لري ځکه او یو تعداد فقط متاسفانه شاید د پیسو مسله وي چې ولا پیسې هم پیدا کړلې نو کور نه خیره ده خود ته ما ساتیر سي کله چې خواند بهر له هیواد نه وي نو دلته تنها خزه پاتې کیږي د خپل کور نه خبرې د مورګنې د پلارګنې د خسرګنې د ټول خبرې به ته خزه راځي ساتمن په خزه کې به کم بوتي وو خسرګنې به وایي چې په خزه کې به کم بوتي وو چې خواند لاړل بل خزه وکړل مورګنی بابا وایي چې اتمن د دې ماینګ دلور بدبختی ده د ایتاب بدبختی ده بد تلیدی او هم داسې نور قوم خیش همسایه هر څوک تنها خزه ده وایي سي وی تا مخاون لاړ بل خزه وکړه ولی ته خودسه وی ته خاص وی ته خوخوي ته بده وی یو رواني فشار ده په خزه باندې خصوصا هغه بچي ولري ماشومان ولري نو وایي سي ته ماشومان هم درلودل نو اتمن تنه برازینو یا تنه بخښاله نو یا هر څه بل به ته د خزه باندې اچوي چې د ټول ملامتیا ده خزه ده
یو شمیر نارینه هم د ځینو کسانو دا کار چې وخت ځلري بیا بلې سره واده کوي له انساني حقوقو سره په ټکر کې بولي. عمران قاضی زاده چې په لندن کې ژوند کوي په دې اکله وایي،
هر لحاظ کته فکر ورته وکي د اسلامي لحاظ، د مذهبي لحاظ او اجتماعي لحاظ غلط کار دی، ځکه چې خپل بچی خپل کورودانه په وطن کې پریښې ده او دلته به راځي بیا د سره بل واده کوي. زما په نظر دا درست کار نه ده، که هر څوک که هغه زه اوسمه که هر څوک، زما په نظر دا درست کار نه ده. اول د خپل بچو ته باید وګوري، اول خپل کورودان ته باید وګوري چې هغه په څه حال کې ده، په افغانستان کې هغه به څنګه ژوند لري، آیا دغه ماشومانو تربیه ده، ماشومانو راغټول، د ماشومانو ادب، ماشومانو خوراک څښاک مهمه ده، هغوی تربیه ده چې هغوی بې پلاره په هغه سې ماحول په هغه سې جامعه کې راغټېږي، ډېر نادرسته کار ده. اوله مېرمنه هغه تا سره د غریبۍ شپې ورځې تا سره تېرې، دا به د یو نر دپاره ډېر بخښنه غواړم چې دا خبره کوم، ډېر به د یو نامردۍ او د بېغیرتۍ او حد زه بولم چې ژوند هغه سختې تا سره هغه اوله مېرمنه تېرې کړي، هغه شپې ورځې تا سره سختې تېرې کړي او بیا ته راځې بل واده کوي، نو دا زما په نظر چې ډېر داسې یو غورځېدلی کار دی، د سترګو غورځېدلی، پښو غورځېدلی کار دی. د اجتماعي لحاظه، د معنویت د لحاظه که ته فکر وکړې، نو د هغې اول مېرمنې د هغه بچو ټول حق یې پایمال کړه، نو د هغوی سره ډېر غزلم وکړه، ډېر زیاتی ورسره وکړه.
هغه میرمنې چې په هیواد دننه د خپلو میړونو راتګ ته شیبې شماري، یا هم په دې تمه وي چې ورځ به دوی هم بهر ته لاړ شي او ګډ ژوند به پیل کړي، کله چې ناڅاپه خبرېږي چې میړه یې بل واده کړی دی، له رواني او عاطفي اړخه دوی ته څومره زیان رسیږي؟ دا پوښتنه مو له ارواپوه شمې کټاوزي څخه کړې ده.
ښځه چې کله واده کوي هغه د خپل خاوند حمایت ته ډېر زیات ضرورت لري، لکه کله چې یو ښځه واده کوي هغه تقریبا څلور حمایتونو ته ضرورت لري، لکه مثلا دا باید عاطفي حمایت شي د خپل خاوند له طرفه، چې همیشه باید مثلا تحصیلي برخه کې، د کار په برخه کې، د ماشومانو لویولو برخه کې د هغې خاوند ورسره واوسي، فزیکي برخه هغې سره فزیکل موجودیت واوسدي خاوند ورسره، په مالي برخه یعنی که هغه خاوند خپل میرمنه حمایت کړي، که چیرې یو خاوند خپل میرمنه د مالي له لحاظه حمایت کړي، نو دا ډېر ښه تاثیر لري په میرمنې باندې او د کورنۍ استحکام منځته راځي. جنسي له لحاظه یو بل باید حمایت کړي، که چیرې یو میرمن دغه څلور حمایتونه یا دا سپورټونه د خپل خاوند له طرفه ترلاسه نه کړي، نو هغه کورنۍ ثبات هیڅ وخت منځته نه راځي. هیڅ وخت یو میرمن نشي کولی خپل اولادونه ښه وروزي، نو تاوان چې کله یو خاوند زی او بل واده کوي، نو دا په میرمنې باندې ډېر بد تاثیر لري. دونه بد تاثیر چې ممکن هغه هر هغه کار ته واسوي چې هم د اسلام له نظره هم د انسانیت له نظره اشتباه ګڼل کېږي، چې مثلا یو څوک زی خارج ته بیا دلته میرمنې پرېږدي او هغه نه بیا یو هلته بیا بل واده کوي، یا داسې هم شته چې مثلا خپله میرمنه یې هلته شته خو هغه خپله میرمنې خوشي کوي او له نورو میرمنو سره مثلا خپل ژوند یا خوشگذرانی کوي، خو هیڅ وخت دغه خپل میرمن له یو غچا سره باید نشي برابره، چې هغه نه پیغام دی په حساب دي دوستوختر کیږي یا بل هر څه کیږي، ځکه هغه میرمن چې تاسو سره واده کړي دغه کاملا تاسو سره تعهد لري، تاسو سره ماشومان لري او کاملا غواړي تا یو ځای ته ورسي. دغه سړی که په دې پیدلای چې د چا میرمن یو لوړ مقام ته خزر سوي، او څوک چې پزما کوي وي، څوک چې ذلیلوي، هغه څوک دی دوه خزر، په دې حال چې پیږي چې دا خزر لري، دا اولاد او بیا هم راځي، نو هغه ذلیلوي او هغه بدبختوي. خو سړیان خدای پاک نه پیغام دا شعور دوی ته ولې نه ور کړی، ولې دوی څخه اخیسته چې په دې دوی فکر نشي کولای چې یو میرمنه چې لاغې نه دوی ماشومان لري څومره دی لوړو ځایو ته رسولی شي.
اغلی شمه وایي هغه نارینه چې له میرمنو څخه لریوالی د دې لامل بولي چې له دوهمې ښځې سره واده کوي، نو هغه اولینۍ ښځه یې بیا څه وکړي؟
ګور خدای پاک هغه داسې ویلی دی که چېرې تاسو درې میاشتې له خپل میرمنې نه لرې اوسئ، نو تاسو چې کله راځئ باید هغې سره د سره نکاح وکړئ، یا که خدای نه خواسته تاسو میرمنه غلط کار کوي، غلط کار ته مخه کوي، د هغې ګناه د هغې په خاوند ده. خو هغه میرمنه چې ستا نن په افغانستان کې ده او ته هلته ځې بل واده کوي، هغه که ستا دغه میرمنه جنسي خواهشات نه لري، یوازې ته یې لري، دغه علمیت ثابته کړي، ارواپوهانو ثابته کړي چې د ښځینه او جنسي خواهشات له سړیانو نه څو برابره زیات. هغه ښځه ولاړه شي خیبل میړه وکړي، نه ته پوهېږم ستا هغه غیرت دې ته هېڅ وخت اجازه نه ورکوي چې هغه بل میړه وکړي، نو بیا ته څنګه ځان ته دا جرأت ورکوې چې زه به بل واده وکړم، ځکه چې زه دا خواهشات لرم. هغه خواهشات ته په نورو طریقو هم کنټرولولی شي، ځکه چې خدای پاک وایي چې تاسو روزه ونیسئ. دا خو خزم لري نو هيا هغه څوک چې زی او مثلا خپل میرمنه دلته خپل سو ما شو مانو سره پرېږدي بیا ته بل واده کوي اي خپل میرمنه ته هم اجازه ورکوي چې اړین کار صفه کوي او ته بیا ډېر په افتخار وایي چې زه دا خواهشات لرم. دا خواهشات خو ستا د ښځې یو فیصد نه دي. دا علمیت ثابته کړې چې د ښځې خواهشات ډېر دي نسبت د سړي. ښځې ډېرې زیاتې باوفا دي او دا توانایي ورته خدای پاک ورکړې. ښځې د دې تعامل لري په موجودیت د دې چې خاوند یې بله ښځه ولري دا یې هم دویمه ښځه شي، خو سړی د دې تعامل نه لري، د دې توانایي نه لري.
دنیا آلمان هم د نارینه و دا کار چې د میرمنو په منځ کې مساوات نشي راوستلی او په تیره بیا چې خپلې ښځې افغانستان کې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره یوازې پرېږدي، دوی بهر ځي، بیا هلته د ځان د هوساینې لپاره بل واده کوي، دا کار د اسلام له دین سره په ټکر کې بولي. قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، په دې اکله وایي:
بسم الله الرحمن الرحیم. دغه حکم چې د اسلام مبارک دین کې وجود لري چې تاسو کولای شئ چې مرمنې وکړي، هلته ډیر یو اساسي او مهم شرط الله رب العزت په قرآن کې ولیکي دی. هغه شرط نه پاس کېده او د هغې نه کامیابېده دا د هر انسان په وس او په توان کې نه دي. یعنی هلته داسې معنا نه ده که تاسو بس فقط ښځې شوق کېږي تاسو شوقونه خپل پوره کړئ ودونه وکړئ، نه. هلته الله رب العزت ډېر عجیب قید دلته کوي چې فإن خفتم ألا تعدلوا، یعنې که تاسو چرته په دې باندې وویرېږئ په زړه کې او تاسو دغه فکر کوئ چې زه عدالت نشم کولی، زه انصاف نشم کولی، نو بیا یوا بې ښکاره ویلي په صراحت سره چې بیا تاسو ته یوه مېرمنه کافي ده. آیا اوس وخت کې به داسې ولي یا اوس وخت کې به داسې کوم ابر قدرت شخصیت موجود وي چې هغه د انصاف والا شخصیت وي، هغه عدل وکولی شي، هغه د مېرمنو په منځ کې مساوات وکولی شي، هغه دواړو مېرمنو یا درې واړو مېرمنو ته مساوي حقوق ورکړي؟ یاره هغه څه چې اسلام مبارک دین غواړي ورته ورسوي په هېڅ صورت په اوس وخت کې دا خبره امکان نه لري. په هېڅ صورت زه دا مطلق ردوم، ځکه که دا داسې وي نو الله پاک به دغه شرط نه ویښي چې فإن خفتم. نو کله چې الله پاک دا شرط ایښی دی، د دې شرط پاس کول د په شرط نه تیریده کامیابېده دا امکان نه لري، دا ډیره لري خبره ده. نارینه په اوس وخت کې دغسې یو کار کوي چې خصوصا خارجي ملکونو ته راشي یا نورو هیوادونو ته راشي، د نورو ودونو په تلاش کې شي. نو دا یو خو د اسلام مبارک دین له نظره چې ځکه دلته اول قدم کې ته دلته عدالت سخت شو رتانه، ځکه چې هغې کیسه کې ته نور نه یې، هغې له ته ورځي نه، ته هغه یو کال دوه کاله ته هغې نور نه احوال اخلي نه ورځي. یعنی هغه زنانه چې په هغې مملکت کې ناسته ده، د غریبۍ، د غربت، د فقر او د بېچارهګۍ او د مظلومۍ مش په د سراغي سبا کړی، اوس چې تکل دلته راغله دلته یو موټرګي دی پیدا کوي، ولک موټرګي دی پیدا کړو، په جیب کې دی ولاس ډالر کې خود. هغه مېرمنه چې تاسو سره مشکلات تیر کړی، هغه مېرمنه چې تاسو سره ستا عزت ساتلې دی، هغه ته هیروي. نو سره د اسلامیت دا زمونږ اساس په افغاني کلتور کې د بغیرتۍ هغه لوی حد دی چې د یو انسان کې وزکا چې په غربت کې درته یو لاس درکې او به چې کله ته دورو پکې پیدا کې، نو بیا نور تلاش کې خپل هوا ته نشو واپس کې. نو چې نو فرض کې ته درې کاله چرول کړې دی مېرمنه ته ورکه، هغه مېرمنه سره ستا حکم څنګه شو؟ زکه ستا مشکل خو حل شو. هغه مېرمن خو هغه ضرورتونه چې انسانیت نارینه ورته لري، هغه ورته خزینه هم لري. نو لهذا دلته عدالت سقوط کیږي، نو دلته د اسلام مطابقت نه کوي، د یو غیر اسلامي عمل له چې دوی کوي. ولې چې هغه مېرمن په تورو تیارو کې پاتې کیږي، هغه د ظلمونو د وحشتونو ښکار کیږي.
اوس که درته وایي چې تاسو څه فکر کوئ نارینه له دغو مسایلو نه، تاسو یاد کړئ په خپلو خبرو کې له دې نه بې خبره دي، بې پروا دي، ولې داسې یو کړه کوي چې عام ځان د خلکو سترګو او د کورنۍ لسترګو غورځوي، عوام هغه بل خپل مقابل کس میرمنې ته بچو ته تاوان رسوي؟ البته ځینې نارینه ولې داسې کوي.
ځینې نارینه هغې یوازینۍ وجه دا ده چې په دو باندې خپل اصالت ایر کړي. خپل اصالت معنا دو هغه اصلیت چې د کوم د دو هغه ایروي، او بل په ذهن کې د دو په وجود باندې او د دو په ذهنیت باندې جهالت دومره حد کې غلبه وکړي چې هغه موضوعات او هغه تیر ژوند ورنه هیر شي. د جهالت او د رزالت هغه اخیری حد دی، او بل د دنیا لالچونه دي، د دنیا شهوتونه دي چې د دونه هغه بیا هم تکرارم چې خپل هغه اصلیت ونه هیر کړي، او هغه مېرمنه چې د دې عزت ساتلې دی هغه د ده څخه هیر شي، او د هغه ژوند د ذلت ژوند شي، هغه د حقارت ژوند شي، بلکې هغه د ښځې په صفت باندې نه، بلکې هغه په افغانستان کې د ده د ورونو، د ده د مور او پلار، او د ده د وریرونو، او د ده د خورینو د خدمت مزدر ګرځي، او هغه صرف یو خادمه ده. نه د هغه لباس بیا د ښځې په شکل کې دی، نه د هغه چپله کې د ښځې په دسکې دی، نه د هغه ډوډۍ بیا د یو انسان په څیر ده چې هغه کینه خپل حقوق تور لولی چې دا د میړه د لاسه، د میړه د طرفه ذلیله شوې ده، د حقیره شوې ده. نو هغه له هیڅوک په ټولنه کې بې عزت په سترګو نه ګوري، او متاسفانه چې دا یو غیر اسلامي اسلامی غیر انسانی عمل لے
دا سی میرمنے پخپل ہواد کی یا پبل ہواد کی ارچرت چے دے شریعت لنا گانا دے اسلام لنا گانا چومرا دوی اسے پذیر بل لے سو کچام تاس پخپل خبر کی اشارہ وکڑا خو لکه څنګه چې نارینه په ژوند کې وسایل ته اړتیا ضرورت لري میرمنې هم لري د خبرم تاسو یاد کړه خو بیا هم کروکانه کوي دغه میرمنې په سره هم وضعیت کې دي
دوی په خپل ځان معصوم کړي دي ډیره میرمنو دسې ډیره میرمنې په خپل حقوق باندې پویږي ډیره میرمنې په دې باندې پویږي چې زما حقوق څومره دي ډیره میرمنې په دې باندې پویږي چې باید څه وکړي د وطني په غورونو دغه لاندې راغلي دي بیچارهګان غږ نشي کولای کني پویږي دوی د لپاره مبارزه په کار ده په روایتونو کې د اسلام د مبارک دین د نظر د درې مشتونه نهایت د و مشت پورې د مسافر حق لري چې یو اجازه وکړي هغه په هغه صورت کې چې مشکلات و وجود وي وجود ولري او خزر میرمن دواړه په دې اتفاق وي چې به شک ته کولای شي دغه ومشت مسافر وي کولای چې موږ مشکلات دلته موجود دي اما د ومشت نه بعد دغه میرمن به دغه سيناري نو د پاره چې دغه د بی غیرتۍ او دغه د بی وجدانۍ حد کراس کوي دوله باید کرخه کش کړي د ومشت وروسته باید کرخه ولکش کړي چې افغانستان ته یا مثال هر دي چې هغه موجود وي واپس راشه او کنه راځي زه محکمې له رجوع کوم زه د نزيت طاقت نه لرم او لهدازه تاسو لار جدا کوم دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دا نور ته درس ته او دغه عمل کې یوې مرمنې وکړو دغه قضاتې رجوع وکول نو نارینه هم اصلاح شي ځکه چې نارینه د خپل هغه کاذب او دروغجن غرور په هوا کې ناشته او خپل خرباندی ناشي نه راکته کیږي او غوړي چې خزه همیشه د وینځو په شیرو د مزدورانو په شیرو د غلامانو په شیر استعمال کی
مګر نن سبا په افغانستان کې د سیاو نظام حاکم دی چې د خزو هغه اساسي لمړني حقونه نه ورکوي څه فکر کوي مدني صاحب کله چې یو خزه مراجعه کوي ایا دوی به ستونزه واوري خبرې دی غوګونی سي
دلته به زه یو دومره وایم چې د ستونزه د نظام خو اوس ډېر کله کې چراغلی دی خو دغه مسله په افغانستان کې د کلونو کلونو د افغانستان دغه مظلوم قشر باندې په دغه نهایت با عزت قشر باندې د وخت نه ډېر په خوانه پراپاتې دي نو په دغه کې دوه لپاره یو مبارزه په کار ده بل درې نفر څلو نفر قرباني ورکې درې څلو بل د قرباني نه ده د حقوق غوښته دي د خپل حیثیت او د خپل شخصیت اعاده کول دي د دوه مسلم حق دی نو کله چې په شریعت کې جواز ولري په اسلام کې جواز ولري د هغه انجامول هغه شرم نه دی اوس موږ مونږ کو په موږ شرمېګو نه موږ کو نور عبادت کو په هغه شرمېګو نه شرمېګو ولې په دې باندې شرمېګو دا هم یو عبادت ته چې خپل حق واړي خپل حق د لپاره مبارزه وک په دلار کې کته تکلیف سره مخ شي او په درس پاتې شي عبرت خو به پاتې شي ولې د خپل حقوق د لپاره موږ تاسو باید و شرمېګو نو په دې برخه کې زه وایم چې یوازینې لار امداد چې دغه سي بی کفایت ملونو د لپاره باید کرخه کشي او نهایت کې درې مشت نه زیات اجازه ور کړی شي او دا باید وغوښتل شي ځکه چې ما خود مخکې تکرار کړه چې یو څو روپو په لالچ کې دوه غلي او خپل هغه اصالت دوه هېر کړی دی
ډېر مننه تاسو ژوندۍ سلامت اوسئ
سلامت او بایزته اوسئ
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستوندې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
سر لجام را بہ گلے اوب ہاد یقین لگے جی راز جے دھنے لہذا تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی تے تقدیر خوڑلے تے نصیب وجلے تد ٹپنو کوریے تاپ کی غم مندلی زد دے دور انسان ماپ کی چورکڑی داستا پرواندی گلی مامی ددواڑو ستر گجر ارکڑی درتا قتلائی نشم درتا جڑلائی نشم تا آوری دلائی نشم سات رہنو لگی یاد گیش کہ ہم نیولائی نشم
کنی رغونه ولی